آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن جمعه ده د 1409 کال د اقرب د میاشتې 15مه ده، چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 14مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د کابل پولیسو د پنځشنبه په ورځ د کابل د پوهنتون په لیله کې د محصلینو ترمنځ د خونړۍ نښتې په تعقیب 15 کسان نیولي دي. د پاکستان پوز او خارجه وزارت په تورخم کې قومي مشرانو ته توجه شوی پاکستانی افسر طاهر خان داول د مړي پر حواله کول خپګان څرګند کړي، او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په ځنګلي ورونو کې د وژل شوو او لا درک شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی.
د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج په ټاکلي وخت اعلانیږي.
کوشش تر ډیره بیا په دوه روان دی تر څو وتوانی کو په دغه پروسه کې چې څومره دقت نه کار واخیستل شي او تور سپینې رایې سره جدا شي.
سعودي عربستان د جمال خاشقجي په قضیه کې د 15 کسانو د مرګ سزا غوښتې ده.
النقائد المهمه قام بتشكيل فريق من 15 شخص.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تسته او روی.
السلام علیکم. د کابل د امنیه قماندانۍ چارواکو ویلې دي چې د پنځشنبه په ورځ د کابل د پوهنتون په لیله کې د محصلینو ترمنځ د نښتو په ارتباط 15 کسان نیولي دي. په پرونیو نښتو کې یو محصل وژل شوی او 19 کسان ټپیان شوي. د امنیه قماندانۍ وایان بصیر مجاهد نن د جمعې په ورځ د لړم په 15مه امریکا غږ ته وویل چې له نیول شوو کسانو نه تحقیقات روان دي، خو وجه یې سمه معلومه نه شوه چې محصلین په څه سره ونښتل. د فراه والي وایي چې ایران د دغه ولایت په نامنه کولو کې لاس لري. د فراه والي محمد شعیب ثابت نن د جمعې په ورځ د لړم په 15مه امریکا غږ ته وویل چې ایران د خپلو ګټو په خاطر له طالبانو سره لوجستیکي مرستې کوي، او د وسلو او د شپې د دوربینونو په شمول نظامی تجهیزات ورلیږي. د فراه والی په ځانګړې توګه د بالا بولک، خاک سفید، پشت رود او خاشرود ولسوالیو ذکر وکړ، او ویل چې دا مهال د طالبانو د امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو په فراه کې موجوده امنیتي ځواکونه د ولایت د امنیت د ساتلو لپاره کفایت نه کوي. تیره ورځ طالبانو د حکومت پر امنیتي پوستو باندې د ډلهیزو حملو په دوران کې په بالا بولک او پشتکو ولسوالیو کې 40 پولیسان وژل، او په خاک سفید کې 10 محلي پولیسو وژل. د ولایتي شورا یو غړي دادالله قانی امریکا غږ ته ویل چې د هلمند، بادغیس او غور ولایتونو طالبانو په فراه کې له ځایي طالبانو سره په جګړو کې مرسته کړې. فراه له ایران سره 290 کیلومتر سرحد لري، او د قانی په وینا په پشتکو ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې وړه مورد د سرحدي پولیسو د کنډک په لمنځه تللو وروسته طالبان اوس ایران ته په آزاده توګه تګ راتګ کوي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د غزنی ولایت د مالستان او جغوري پولیسوالیو کې اوس هم د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د غزنی د ولایتي شورا غړي فاطمه رحیمی امریکا غږ ته ویل چې په جغوري کې د طالبانو د خپل کنټرول لاندې کولو کې زیات شمېر وسلوال ځای پر ځای کړي دي، خو حکومتي ځواکونو هم د قرباغ له لارې د جغوري په لورې د پنځشنبه پر ورځ حرکت کړو. د غزنی پولیسو په یو بیان کې دا کړي چې په جغوري، مالستان، ګیرو، اندړو، قرباغ او د غزنی د ښار په شاوخوا سیمو کې د طالبانو بریدونه په شاتم به ولیدي، خو طالبانو د غزنی د پولیسو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. خبرونه د واشنگتن نوري. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په ناڅرګند توګه د پېښور د پولیسو د یو پښتون اس پی محمد طاهر داول د وژل کېدو په ضد احتجاجونو په لړ کې نن د کوټې په شمول په بېلابېلو ښارونو کې خلک سړکونو ته راوتلي او د داول د وژلو په خلاف مظاهرې کړي دي. په کوټه کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وشوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یې کنټرول لره د بلوچستان په شمول د بیلابیل سازمانونو غړ په کې ګډون کړو. د پښتون ژغورنې غورزنګ د جنوبی پښتونخوا مشر حسین آغا په خپل وینا کې ویل چې په دغه کار کې د پاکستان نظامی استخبارات لاس لري. د وژلو وروسته مړی د ډیورند کریا خوا په ننګرهار کې غورځولی و. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي دي چې افغانانو لخوا د طاهر خان داول د جنازې درناوی او په تورخم کې په ډېر عزت او ابرو د کورنۍ غړو ته د مړو سپارل باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خفقان سبب ونه ګرځي. داول د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په شپږویشتم په اسلام آباد کې لا درکه شوې او د سه شنبې په ورځ ناوخته مړی د ننګرهار ولایت د دور بابا په ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې سره څیرمه وموندل شو. د افغانستان حکومت یې مړی د ننګرهار ولایت د قومي مشرانو پر مرسته تورخم ته ورسو او د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. په مقابل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د پاکستان پوځ خپګان څرګند کړ. پاکستان غوښتل چې د شمالي وزیرستان د قومي مشرانو پر ځای دې مړی دوی ته وسپارل شي، خو د داور کورنۍ ویلي نه غواړي چې پوځیان یې مړی قبضه کړي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. یوې نړیوالې اختصاصي جنایي محکمې د کمبودیا د پخواني مارکسیستي رژیم دوه لړپوړي چارواکي په کمبودیا کې د 1900 میلادي کال په لسیزه کې د خپل ظالمانه قدرت په دور کې د بېګنا انسانانو د قتل عام او نسل کشۍ په جرم مسول ګڼلي دي. د رپورټ خلاصه له اشق الله رحیم زوی نه واورئ.
محکمې د کمبودیا پخوانی جمهور رئیس خیو سامفا چې 80 کال عمر لري او د خمروش د ډلې بل مشر نونچی چې 92 کال عمر لري نن د جمعې په ورځ د بشریت ضد جنایاتو کې مجرم وګڼل. په دې کسانو د وژلو، د خلکو د ورکولو، په زور د خلکو غلام کولو، شکنجه او په مذهبي، سیاسي او قومي لحاظ د خلکو زورولو تورنول. په هغوی دا تور هم و چې د ویتنام او چام د قبیلې خلک یې په ډله ییز توګه وژلي دي. دغه دواړه کسان د خمروج د کمونست ډلې تر ټولو جګپوړي مشران غړي دي چې لا هم ژوندي دي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
دواړه ملزمان دا وخت په زندان کې دي. د کالیفورنیا په شمال او جنوب کې بلشوي ورونه تر اوسه پورې په بشپړ توګه نه دي وژل شوي او وضعیت یې ورځ پورې سختېږي. یو شمیر ښاري سیمې د سوځولو له ګواښ سره مخ کړي دي. کارپوهانو ویلي دي چې دغو تباه کوونکو ورونو د لګېدو څو سببونه وو. یو دا چې موسم په غیر عادي ډول سږکال ګرم او په کالیفورنیا کې سخته وچکالي وه. کارپوهان وایي چې ورونه په دومره چټکۍ او سرعت ولګېدل چې ډېرو خلکو ته د فرار او تېښتې موقع په لاس ورنه راغله او په خپلو موټرو کې ګیر پاتې شو. دا د نجات او ژغورنې د عملې د یو غړي غږ دی چې وایي دوی کوشش کوي چې په سوځېدلو ودانیو کې د مړو نښې او نښانې عمومي او بیا د ډي این اے په وسیله پیژندنه وکړي. په عین وخت کې له سوځېدلو کورونو او موټرو نه تر اوسه پورې 68 مړي راایستل شوي دي او چارواکي وایي چې په سلګونو کسان لا درک دي. دا 2000 شاوخوا کې کورونه او تجارتي ودانۍ په بشپړه توګه سوځېدلې دي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. شمالی کوریا نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ یو امریکایي تابع چې سکال په اکتوبر کې هغه هیواد ته په غیر قانوني توګه د ننوتلو په جرم نیولو وبېشړي. د شمالی کوریا د مرکزی آژانس سی این ای سی د ریپورت لمخه د اوټو وایمبر په نوم امریکایي چې ځانې د پوهنتون د محصل په توګه معرفي کړی او د تحقیقاتو په دوران کې اعتراف کړی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای لپاره جاسوسي کوله. دا د دې ست خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی به راسو د خبرونې لومړی رپورټ. د انتخاباتو د څار اداره وایي اندیښنه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به یو ځل بیا د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان وځنډوي. خو کمیسون وایي هڅه کوي چې نتیجې په ټاکلي وخت اعلان سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
د ټاکنو د سار یو شپیر اداري اندېښنه لري چې که د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پر اعلان شوې نیټه د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پیلې خپرې نه کړي، نو دا کار به د جمهوریت سره د ټاکنو په برخه کې د دغه کمیسیون په وړتیا ناوړه اغېزه وکړي. د آزادو عادلانه ټاکنو د سار د ادارې پیپا اجرایوي رئیس ایسوپ رشید امریکا غږ آشنا رالیف سره په مرکه کې د ولسي جرګې د ټاکنو د رایو د بهیر ځنډني حرکت ته په کتنې اندېښنه وښوده چې ممکن دا کار یو ځل بیا د دغو ټاکنو د لومړنیو پیلو د اعلان د ځنډ سبب شي.
دا چې پایله اعلان شي د پرې مانا نه ده چې هغه به نهایي پایله وي، هغه وخت ته پکار ده چې هغو ته رسیدګي وشي او تر څو وروستني پایلو ته لاره ورکړي او هغه د منلو وړ وګرځي. دوم قدم کې د ولسمشرۍ ټاکنې دي چې یو د رسمي عمل نیټه ده، او دا تر څو چې کمیسیون دې ته چمتووالی نیسي لږ تر لږه ځینې هغه عاجل اصلاحات باید رامنځته شي. موږ له بده مرغه چې وخت له کمښت سره مخامخ یو نه توانېږي چې یو د رسمي عمل ته په ټوله معنا باندې آمادگی ونیسو. هم جمعه یو خنده هم د پارلمانی ټاکنو دغه غځېدل د لامل ګرځي حتی د ولسمشرۍ ټاکنې هم وغځېږي.
د ټاکنو سر د ادارې دغه چارواکی وایي که د ټاکنو کمیسیون په ډېره چټکتیا سره کار وکړي نو ممکن د دوه درې ولایتونو پیلې د لیندۍ په دوهمه اعلان کړی شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د مهالویش له مخې ټاکل شوی و چې د لړم په نولسمه د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پیلې اعلان شوی وې، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله دا اعلان وځنډوه او د دوه دېرش ولایتونو ټاکنو لومړنۍ پیلو اعلان د پاره یې د لیندۍ دوهمه او د کابل ولایت د ټاکنو د اعلان د پاره یې د لیندۍ لسمه ورځ وټاکله. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د وایان مرسیال سید زبی الله سعادت امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا کمیسیون اوس هم هیله لري چې د ټاکنو لومړنۍ پیلې به د ژمنې سره سم په ټاکلې نیټه اعلان شي. ښاغلي سعادت وویل که چېرې دوه درې ورځې ځنډ راشي نو علت به یې د پیلو د شفافیت په خاطر وسي.
کوشش تر ډېره بېده په دور روان دی تر څو وتوانېږو په دغه پروسه کې چې څومره دقت نه کار واخیستل شي او تور سپینې رایې سره جدا شي او د ټولو کاندیدانو هغه شکونه هم لرې شي دوی ټول قناعت وکړي. په دغه موخه که چېرته دوه درې ورځې ځنډېږي هم دغه ځنډ نسبت د دې څخه چې هغه په بېره سره ترسره کېږي دغه پروسې په خیر بود.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وایان مرسیال د جمهوریت سره د ټاکنو د مهالویش په اعلانولو کې د ځنډ په اړه چې تېره اونۍ د دغه کمیسیون رئیس یې په دوه درې ورځو کې د اعلانولو ژمنه کړې وه وویل چې د کمیسیون چارواکي لا هم د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې له استازو سره په دې مسله په سلا مشورو بوختي چې دغو سلا مشورو په پای کې به مهالویش اعلان شي.
یعنی تر اوسه پورې خو دا شاوخوا پنځه میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته پاتې دي، نو موږ یعنې دوه میاشتې نور هم وخت دې لپاره لرو چې د ټاکنو د اعلان دپاره. اما کوشش دا کوو چې څومره کولای شو دا یو په دې کې دقت صورت ونیسي او هڅه دې کوو تر څو دقت سرعت قرباني نه کړو او داسې یو تقویم ولرو چې هغه د افغانستان د عیني واقعیتونو سره په کتو سره د پلي کېدو وړ واوسي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د حمل یو دېشتمه د جمهوریت سره د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی ده. تر اوسه جمهوریت محمد اشرف غنی سربیره په هندوستان کې د افغانستان پخوانی سفیر شهزاده محمد عبدالی دغه ټاکنو کې درېدو ته چمتووالی ښودلی. ځینو رسنیو د جمهوریت سره پر روان ټاکنو کې د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت د شورا د پخوانی سلاکار محمد علي پتمر د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر محمد عمر داوزی د درېدلو په اړه هم خبرونه خپاره کړي، خو په خپله دغو درېوانو احتمالي نمایندانو په رسمي ډول د خپلو نمایندانو دې پخلی نه دی کړی. همداشان د افغانستان لوی سیاسي ائتلاف هم ویلي چې ژر به د جمهوریت سره ټاکنو ته خپل نوماند نوم اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د بدخشان په ولایت کې خلکو سوداګرۍ ته مخه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه راپورټ رالېږلی.
د ختیځو او مرکزی ولایتونو یو شمیر خلک د بدخشان په مرکز کې کاروبار کوي. دوی وایي چې واړه کاروبارونه یې پیل کړي وو خو اوس یې سوداګري پراخه شوې ده. دغه تجاران وایي چې بدخشان د تجارت لپاره ښه ځای دی ځکه د دې ځای خلک نور ولایتونو ته د ورځنیو مزدوریو لپاره ځي او لوی کاروبارونه نه لري. د قرباغ اوسیدونکی نادر خان چې فیض آباد ته د کاروبار لپاره راغلی وایي چې له تیرو دوه کالو را په دې خوا یې دلته کاروبار پیل کړی دی.
زما نوم نادر خان ده، زه د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ یم. زه دغلته موټرو ګلان دي د بربا کون دغه شیونه موږ دغه کار کوو، د موټرو ډیکوریشن ورته دغه کار کوو.
نو څومره وخت کېږي ته فیض آباد ته راغلی او د مزدوري کې؟
تقریبا دو کال او چې د زړه زمره زما او د 15 شل شپې موږ دغه مزدوري کو شل شپې بعد موږ د زین ازو ولا د کزمه سره ست موږ وای ډیر کمیږي وړ کی بیا خی گزاره کیږي 3500 موږ د پات کیږي را خاص د موږ خپل اندوالان سیم دی خپل کابل ولایت سی ولس کا ستل ته کار کو د موټر په دوه قینات کو وس ولې کزه مجبورې زیات پټه زما موږ نه لرو دکان موږ نه لرو په دغه مجبورې کدا غمونه کو په خپل ولایت کې کابل کې غټو پیسو باندې سی کاروبارونه کې کمو باندې نه کیږي او ډیر موږ نه لرو مجبورې په دغه لګو قینات کو گزاره
د ننګرهار یو تن اوسیدونکو چې په فیض آباد کې د لایلامی ګرمو جامو دکان لري وای چې په تجارتی اړخ کې ډیر ستونزې ګاللی خو بیا هم دوی په فیض آباد کې کاروبار کوي
نو می دلاور دا او ولایت نګرار د ولسوالۍ نسارک دا کبال کار کو دا لکراچی راړو ل په خبره راړو خرسو کل سیزن خسته
شي کبال دی
دا جامپر دی کوټونه بچاګانا او زنانو دا شین دی په لباس بس کل خسی کل غس دا یو دو درې کال کی لګ زی پدا مخ وختو غنن دی بس خي زما هم کار خي بیا وړ چې نه غن وړ بدانی مان راړو کی خاص خوند نه او اوس خته گزاره کړي سی ورځم چلیږي په اوس لګ ماسلم ګران کړه دا مانم ګران سی مخه بندل په 2000 راته او درې زره درینم زره په بندل من راځي
بدخشان ته هغه وخت د نور ولایتونو د خلکو تګ راتګ زیات شو کله چې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی لګښت دغه ولایت ته غزیدلې سره قیر شو د فیض آباد یو تن اوسیدونکو عبدالقادر صفا وایي چې د ختیځو ولایتونو زیات خلک دلته له هغې وروسته چې سرک قیر شو د کاروبار لپاره راغلي دي
بعد از اینکه سرک کشم فیض آباد پخته شد یکی داد مردمای از خارج از بدخشان به بدخشان آمدن د ایجاد تجارت میکنن
له هغې وروسته چې د بدخشان کشم ترمن سرک قیر شو د فیض آباد له خارج قندوز ننګرهار او لغمان خلک راغلي او دلته یې کاروبار پیل کړی دی چې اوس ښه کاروبار لري د فیض آباد پخوانی ښار په تیرو څو کالو کې ونړول شو سرکونه پراخ شول او نوې لوړپوړي ودانۍ پکې جوړې شوې اوس د فیض آباد سرکونه قیر دي خو د ښار ګډوډي د پخوا په څیر په خپل حال پاتې ده فیض آباد کې اوس د مسافرو د اوسېدو لپاره هم ځایونه شته خو پخوا له نورو ځایونو څخه د راغلو کسانو لپاره په ښار کې د اوسېدو ستونزه موجود وه ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د هم نړیوال رپورټونه په سعودي عربستان کې څارندوالان وایي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي په قضیه کې د یوولو کسانو څخه تحقیقات کیږي خاشقجي تیره میاشت د ترکیې د استانبول په ښار کې د سعودي په قونسلګری کې اول ووژل سو او بیا یې بدن ټوټې ټوټې سو نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ادوارد ایرانیان په رپورټ کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري
په سعودي عربستان کې څارنوانو ویلي دي چې د شمال خاشقجي په قضیه کې یوولس کسان متهم شوي دي چارواکو همدارنګه د 15 متهمینو لپاره د مرګ سزا غوښتلې څارنوانو وایي پلان دا و چې خاشقجي ته قناعت ورکړ شي چې بیرته سعودي عربستان ته لاړ شي خو د تحقیقونکو مشر د خپلواک نه ناوړه ګټه اخیستي او په خپل سر اقدام کړی د ترکیې د استانبول په ښار کې د سعودي په قونسلګری کې دننه د جمال خاشقجي د قضیه په حق لا بیلابیل نظرونه ښکته پورته کېدل خو بل اخره د سعودي عربستان حکومت ومنل چې هغه دننه په قونسلګری کې وژل شوی دی د سعودي د څارنوال مرسیال شالان بن شالان اعلان وکړ چې د خاشقجي په قضیه کې 15 کسانو ته د مرګ سزا غوښتل شوې په دې کسانو تور دی چې د خاشقجي د وژلو امر یې ورکړی او یا یې هغه وژلی دی ښاغلی شالان همدارنګه ویلي دي چې د شپږو نورو کسانو سره به هم مناسب عمل وشي د سعودي عربستان د څارنوال مرستیال ښاغلی شالان په ریاض کې خبریالانو ته وویل چې په بهر کې د جمال خاشقجي ژوند کول سعودي عربستان ته یو ګواښ و او په همدې خاطر د استخباراتو د ادارې مرستیال احمد الاسیری یو ډله کسان د ځان سره د ترکیې د استنبول ښار ته وړي و چې خاشقجي ته قناعت ورکی چې بیرته سعودي عربستان ته لاړ شي
ان قائد المهمه قام بتشكيل فريق من 15 شخصا
د الاسيري په دې ډله کې 15 کسان ول چې په دریو ګروپونو ویشل شي ول یو ډله د استخباراتو بل د مذاکراتو او دریمه لوجستیکی ډله و د مذاکرې د ډلې مشر جمال خاشقجي پیژانده او امر یې کړی و چې هغه باید یو خوندې ځای ته یوړل شي خو په همدې پروسې کې هغه ووژل شو د سعودي عربستان د چارواکي همدارنګ وویل چې جمال خاشوقجي د سوک او چپیړي په جنگ کې وجل شوی.
تم التوصل الى اسلوب الجريمه وهو عراق وشجاعه.
د فزیکی جنجال لوجه چارواکي مجبور شول چې خاشوقجي ته د بهوشي درمل ورکړي او لاسونه او پخې وتړي. هغه د همدې جنجال په دوران کې وجل شوی. د دې ټیم 15 غړو منل لري چې خاشوقجي وجلای بیا د هغه بدن ټوټي ټوټي کړي او د قنسلګری نه بهر ایستلای. سرنوال همدارنګ خبریالان ته وویل چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان یو جوکپړی سلاکار سعود قحطانی ممنوع الخروج اعلان شوی. هغه نشي کولای چې د خاشوقجي د وجل کېدو د تحقیقاتو په دوران کې د سعودي نه بهر ووزي. د خاشوقجي د وجل کېدو وروسته ښاغلی قحطانی چې د ولیعهد محمد بن سلمان د اړیکو د څانګې مشر و د خپل مقام نه برطرفه شو. د سعودي د غسرنوال همدارنګ ټینګار وکړ چې محمد بن سلمان د دې عملیاتو په حق له هیڅ معلومات نه درلودل. په بیروت کې په امریکایي پانتون کې د سیاسي علومو پروفیسر هلال خاشان وایي چې دا به ډیره سخت وي چې سړی د سعودي عربستان په دې قصې باور وکړي. په سیاست کې اخلاق او اصول نشته او یوازې ګټې په نظر کې نیول کیږي او زه فکر کوم دا به د امریکا په ګټه نه وي چې محمد بن سلمان د لاسه ورکړي. د سعودي چارنوالانو په دې قضیه کې دغه کسان د قربانۍ ګډوري کړي دي. هغوی اول دې کسانو ته د خاشوقجي د وژلو امر وکړ او اوس به همدغه کسان اعدام کړي. په همدې حال کې ترکیې ویلي دي چې د جمال خاشوقجي د وژل کېدو ثبت شوی جریان یې اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته ورکړی او په دې ثبت شوي غږ کې ښکاره معلومیږي چې هغه څنګه او چا وژلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
امریکا په دې ټینګار کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته باید مات ورکړ سي او هم باید د جګړې شدت کم سي. دا د سوریه لپاره د امریکا تګلارې اهداف دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
په داسې وخت کې چې د سوریې قواوې د خپل ملک په جنوب کې د داعش د ملیشو د شړل لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي، د سوریې لپاره د واشنگتن خاص استازي ویلي دي چې په سوریې کې به د امریکا هغه طرحې چې وعده کړې ده دوام پیدا کاندي. د سوریې لپاره د امریکا خاص استازي جیمز جیفری وایي:
What we're looking for is the enduring defeat of ISIS.
سچې موږ غواړو هغه په سوریه کې د داعش محو کول دي او د هغه ملک د سیاسي جریان په هغو اسو کې یو نوی قوت پیدا کول دي چې د سوریه د خلکو په مشرۍ او د ملګرو ملتونو په ملاتړ په هغه ملک کې شخړې ختم کړي. په سوریه کې دغه تشدد په 2011 کال کې پیل شو او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د تخمین له مخې په دغه شخړو کې تقریبا 400,000 خلک مړه او 15 میلیونه خلک چې په هغه کې ماشومان او ښځې هم شامل دي د ملک نه وتلې دي. سره له دې چې نړیوالې ټولنې هلته په سوریه کې د بشري مشکلاتو په حل کې مرسته کړې ده، خو بیا هم د اسد پر رژیم د دې ملامتیا چول شوې چې د سوریه د مهاجرو پر راتګ کې مشکلات پېښ کړي دي. د سوریه د پاره د امریکا خاص استازي جیمز جیفری وایي:
The US government has not urged refugees not to return, nor have we urged governments to try to block.
د امریکا حکومت خو نه مهاجر دې ته تشویق کوي چې وطن ته لاړ شي، او نه حکومت دې ته تشویق کوي چې مهاجرو مخه بند کړي او یا هم مهاجر وطن ته راتګ نه مایوس کړي. زمونږ دریز دا ده چې په دې برخه کې باید په خپل خوخه مهاجر فیصله وکړي او وطن ته د مهاجر راتګ باید پر ځاکرانه ډول وي. دا وی راتګ هم باید محفوظ وي او دا وی راتګ د پر باید شرایط هم خوي او دا سه اونشي چې دغه مهاجر باید داسې وړل حساب شي چې یو چا په ذریعہ دې ته مجبور شوي چې بل اختیار نه لري بغیر له دینه چې د رژیم په کنټرول کې راشي. د سوریه لپاره د امریکا خاص استازي د دې پوښتنې په جواب کې چې څوک به امریکایي عسكر د سوریه نه وځي په دې ټینګار کړي چې د داعش د نفوذ د ختمول لپاره د هغوی په ضد باید د اوږدې مودې مبارزه دوام پیدا کاندي. له بلې خوا ټاکل شوی چې په راتلونکي کال کې به د کیمیاوي وسلو د څارنې مهمې ډلې د نورو ماهرینو سره یو ځای په سوریه کې د 2014 کال د زهرجن ګاز استعمال د مسلې په باب چې څوک یې مسؤول دي تحقیقات پیل کاندي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
بنگلاديش غواړي د میانمار څخه ورغلي مهاجر بیرته خپل کورونو ته ولیږي، خو د بشري حقوقو ډلې وایي په دې کار به لوی بشري ناورین رامنځته سي. دا اکثریت خلک د میانمار د روهنګیا د سیمې اوسیدونکي دي چې د ظلمونو او وژل کېدو له ویرې یې بنګلادیش ته پناه وړې ده. امریکا د میانمار د حکومت څخه غواړي چې دا ستونزه هر څه ژر هواره کړي. نور حال په رپورټ کې واوري.
په بنگلاديش کې د میانمار د مهاجرو په دغه کمپ کې اندېښنه او ویره پیدا شوې ده، ځکه بنگلاديش غواړي چې دوی بیرته میانمار ته لاړ شي. یو شمېر مهاجرو امریکا غږ ته ویل چې دوی نه غواړي بیرته لاړ شي.
د میانمار خلکو موږ ووژلو او بند کې واچولو، موږ دلته د عدالت لپاره پناه راوړه.
موږ زیات څه نه غواړو، موږ خپل حق غواړو. که موږ ته خپل حق راکړل شي، موږ به بیرته خپل کور ته لاړ شو.
له 2018 کال راهیسې په سلګونه روهنګیان د میانمار د پوځیانو له ویرې وتښتېدل. بلخوا روهنګیایي ملیشو د میانمار پوځیانو بریدونو پر وړاندې درېدلي دي. تېره میاشت د بنګلادیش او میانمار حکومتونو اعلان وکړ چې دا مهاجر به بیرته خپلو کورونو ته ځي، خو د حقونو یوې ډلې دا د بې پروایي عمل بولي.
دوی عدالت غواړي. دوی ته باید ډاډ ورکړل شي چې بیرته پخوانی حالت ته چې شکنجه او ځورول وو نستنېږي، چې دا ډول هیڅ ډاډ نه دی ورکړل شوی.
یو شمېر روهنګیي مهاجر په زور د لیږد له ویرې له کمپ څخه وتلي دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې بنګلاديشي ځواکونه کوښښ کوي چې د هغوی مخه ونیسي.
ما د بنگلاديش حکومت چارواکو نه په دې حکله پوښتنه وکړه. هغوی راته وویل چې یو لیست یې برابر کړی دی، په دې حکله نور معلومات نه وو.
په ورته وخت کې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د چهارشنبې په ورځ د سنگاپور په یوې سیمه ییزې ناسته کې د میانمار پر مشرې آنګ سان سوچی نیوکه وکړه.
د پوځیانو لخوا زور زیاتی او تاوتریخوالی د دې لامل شوی چې 900 زره روهنګیایان بنگلاديش ته لاړ شي. دې کار لپاره بهانه نشته.
یو شمېر کسانو د امریکا د تند غبرګون هرکلی کړی دی.
تاسو په برما کې د قانون او عدالت ماتول ګورئ. د برما پوځیان له مجازاتو پرته عمل کوي. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې امریکا، غربي او یو شمېر نور هیوادونه د سویلي آسیا پر ملتونو فشار راوړي. موږ تاسو څارو او هر یو سره حساب کوو.
د میانمار حکومت د خپلو وګړو د ځورونې دا ټول تورونه رد کړي دي او وایي چې دا یوازې په 2018 کال کې د روهنګیي وسلوالو ډلو ځواب و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
څو مهم خبرونه. د کابل د امنی قومندانۍ ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د کابل د پوهنتون په لیله کې د محصلینو ترمنځ د نښتو په ارتباط 15 کسان د تحقیقاتو لپاره نیولي دي. د فراه والی محمد شعیب ثابت نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې ایران د خپلو ګډو په خاطر له طالبانو سره په فراه کې لوجستیکي مرسته کوي او د وسلو او د شپې د دوربینونو په شمول نظامي تجهیزات ورلیږي. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په نظرګند توګه د پېښور د پولیسو د پښتون ایس پی محمد طاهر داول د وژل کېدو په ضد احتجاجونو په لړ کې نن د کوټې په شمول په بیلابیلو ښارونو کې خلک سړکونو ته راوتلي او د داول د وژلو په خلاف مظاهرې وکړې. متحده ایالاتو ژمنه کړې چې په شمالي کوریا باندې به خپل عظمي فشار جاري ساتي، خو د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د دویمې عالي غونډې لپاره یو مهم شرط نه صرف نظر کړی دی. امریکایي مامورانو د ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دویمې سرمشریزي غونډې په ارتباط دا شرط ایښی و چې شمالي کوریا باید لومړی امریکایي مفتشانو ته د خپلو ټولو اتومي زیرمو پته ورکړي، او شمالي کوریا غوښتنه کړې وه چې لومړی باید امریکا خپل اقتصادي بندیزونه رفع کړي. د امریکا د جمهوری ریاست مرستیال مایک پینس د جنوبی چین په سمندرګي کې د اقتصادي فعالیتونو په اړه د یو کوډ یا رهنما اصول د جوړولو د کار د زرته زره بشپړ کېدو غوښتنه کړې، خو چارواکي وایي فکر نه کوي چې دغه به زر سرته ورسیږي. د چین او آسیان د سازمان ترمن مذاکرات به د 2021 میلادي کال پورې دوام وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته تقریبا دو کاله پاتې دي د امریکا دواړو غړو سیاسي ګوندونو د جمهوریت لپاره خپل آمادګي پیل کړې ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ بله خبرونه چې د روغتیا او نیز خبرونه ده، د شکرې د ناروغۍ په هکله ستاسو سره او د محترم ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. هیله ده چې خبرونه هیره نه کړئ. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام کوي.